وزارت کې د تدارکاتو په برخه کې فساد څنګه شوی تر اتلونکي د الله مومل.
سلامونه ستړي مشاهید ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. اجرای رئیس عبد الله وی روان سیاسي اختلافات او نور ملاحظات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول غیز نشي خندله. په همدې حال کې د افغانستان مشران جرګه به وی د حکومتي مشران ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولای شي. د ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د همدې سات په اوږدو کې خبريږي. خو هر څوراندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان لري کړی شوی ولی عبدالکریم خادم وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لري کړی شوی ولی عبدالکریم خادم وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلی خادم چې د ولسمشر د فیصلې له مخې پرون د دغه ولایت له مقامه لري کړی شوی او پر ځای یې عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه پرېکړې ته انتظار باسي. دغه فیصله موږ غندو، هغه غیر عادلانه او غیر منصفانه بولو. دغه فیصله نه منو. زه د جمعیت اسلامي د مشرتابه هدایت او د ترکمن قومونو او د نورو مشرانو فیصلې ته انتظار کوم. دا د بلخ د لری کړی شوي والي عطا محمد نور وروسته د جمعیت اسلامي په ګوند پورې تړلی دوهم والي دی چې د جمهوري ریاست پرېکړه نه مني. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شنبې د ورځې د خبر پاڼې له مخې د سمنګان لپاره د نوي والي پر ټاکل کېدو سربیره د لوګر لپاره انور خان اسحقزی، د لغمان لپاره اسف ننګ، د کندوز لپاره عبدالجبار نعیمي او د میدان وردګو لپاره شاه جهان د نوي والیانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورورو د جګړې له لومړۍ کرښې لرې او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. ویس احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې.
آیسته آیسته بتانیم پولیس از حالت شبه نظامی ببرمش به حالت
رو رو وکوله شو چه پولیس ده ملیشو یا نیمه نظامی لبنی او باسو او بیرته رختینی پولیسو تا چه دنده ده خارونو ساتنه ده خلکو ساتنه ده جرمونو مخنیوه یا پده حواد که ده قانون ده حاکمیت ملاتر لده استانه کرو. ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله چه پده غونده که حضور در لود وویل ده ملی وحدت حکومت ده اصلاحات و لده تجمنده او روان سیاسی او نور ملاحظات به پره هیچ تاثیر وانه چوی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د امنیې قوماندانۍ د مرستیال ویاند مطیع الله هلال نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل:
ځنګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته ورسېدل. پر مهال یې شپږ دېرش وسلوال مړه، چې د شپاړس تنو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلس تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي، دوه انفور سلا، یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه ورته خلاص ته راغلي دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران د آسمان هوایي شرکت ای ټي آر دوه اویا ډوله دغه دوه ماشینه الوتکه چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه الوتې وه، جنوب لویدیز یا سوج ښار ته روانه وه. د دغه شرکت ویان محمد تقي تبا تبایي دولتي تلویزیون ته وویل چې الوتکه په دینا غره کې چې شاوخوا څلور سوه څلوېښت متره لوړ دی رالوېدلې او ټوله سپرلۍ چې شپږ عمله او شپېته مسافرو وژل شوي ده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنې کې څلور اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل چې د دوو ولس کلونو فلسطینیانو چې د رافا په ختیځ کې د اسرائیل د ټانک د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو مړي وروړل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د هغو فلسطینیانو په وړاندې چې په مشکوک ډول د پولې امنیتي موانعو ته راوړاندې کېدل د خبرداري ډزې وکړې. اسرائیل دغه راز د خپلو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته تېره شپه په غزه کې د حماس د سخت دریزو پر اهدافو هوایی بمباری وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی وویل چې له غزې سره په پوله دغه پیښه ډیره جدي ده چې دوی به هم ورته مناسب ځواب ووایي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم د مونشن امنیتي کانفرنس ته دغه راز وویل چې ایران نړۍ ته سترګ وخت متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. بنیامین نتنیاهو چې د لومړي ځل لپاره د مونشن په کلني نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دغه راز وویل چې د ایران او د نازی جرمني ترمنځ ډیر ورته والی شته او زیاته کړه چې د ایران مشرتابه د اسرائیل له منځه وړل غواړي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن وروسته دغه کانفرنس ته وینا وکړي. د اسپین مانی یو چارواکی وایي متحده ایالات باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې د کوردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي په دې اړه په خبرو شوو راپورونو خبر دي خو شواهد نه لري چې هغه تایید کړي. امریکا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افرین د روغتون مشر ادعا وکړه چې د جمعې د ورځې ناوخته شپږ تنه چې د جګړې په جریان کې ټپیان شوي وو په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغې په وینا د سترګو د کسۍ غټي دوه په مشکل د سا اخستو په ګډون د ناروغي له علایمو ښکارېده چې وجود په زهرجن غازو لړل شوی دی. دغه د خپل وقتوګه نه ده تایید شوی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایی روان سیاسی اختلافات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي خندله.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار
له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوال لاندې نه دی راوست.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات د هیواد په خیر نه دی.
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد یې پیږي. موږ هم چې سپتور مراد یې پیږي.
د رمو د چارو لکارپو صدیق پتمن سره مرکه هم کړي.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافات پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقات پر بنسټ او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کنلارې وجود نه لري.
پدغه معلومات درکو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په تروریزم او یو شمېر نورو مهمو مسایلو لپاره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. د شان په یو بل راپور کې بیا وری چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په روان یو سات کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې سپا کول شي د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سرموزو ته. د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ ډول اغیز ونه لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لورې د نوي چمتو شوي څلور کلن پلان د شریکولو پر مهال په کابل کې میشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو ته وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تازه د اصلاحاتو په هدف نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وایي د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووزي او خپلو اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستنه شي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وای ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کډیو وادو تجمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لورې چمتو شوي د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغیز ونه لري.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار.
هغه وایي له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوال لاندې نه دی راوستی او نه به یې هم راولي.
نداده و نخواد داد و نباید بده.
خاغلی عبدالله اول چه د پولیسو پلیکو که د خزو د لازیا جلب او جذب په هدف پاید په کورنۍ چارو وزارت کې د خزو معاینیت رامنځته سي. دا په داس حال کې د چې د ملي وحدت حکومت لخوا د اصلاحاتو اقداماتو په لړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا منلی خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوي او تازه سمنګان والی د یاد ولایت له مقام نه د ده د لرې کېدو په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه نه ده منلی او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتووالی نیسي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لري. دغو سیاسي کړکیچونو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکي نړیوال متحدین اندېښمن کړي، خو حکومتي مشران ټینګار کوي چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وای، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم و تربیه، د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشري منابع، د ګټور سیستم پلي کول او په ځانګړې توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعینات په دغه پلان کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزیر ویس برمکوای د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووځي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستانه سي. هغه وای څنګه موږ کولی سو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو. اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه ورو ورو موږ وتوانیږو چې پولیس له نظامي والي خلاص او اصلي دندو ته چې د خلکو او ښار ساتنه ده، د قانون پلي کول دي، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بېلابېلې برخې دي په دغه ستراتیژي کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي د دغه پلان په چمتووالي کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سلام مشورو ته پام سوی. په کابل کې میشت یو شمېر بهراني سفیران که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی کوي، خو د پولیسو په لیکو کې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ ازادي راډیو دغه مطالب او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم وګورئ او ولولئ. www.facebook.com/azadiradio پته ده. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کوي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید ژر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخ ته ولاړ شي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ له اختلافاتو د افغانستان دښمنان استفاده کوي او یعنی ملت او حکومت ته رسیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي، وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکیچ په لورې بیولی شي. ښاغلي صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشا اخلي.
دغه درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفیږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بالاخره بدبختی ته اړ کی لږ ذرا ملي منافع ته توجه وکړي، ملي مسایل ته دوی په نظر ونیسي.
دا په داس حال کې راځي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پارک کې وی غونډې ته وویل وخت د تریدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کېدو لپاره چټک اقدامات وشي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجیبه ده چې سم عمل وکړي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغې غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي، نه دا چې کړکیچ زیات کړي. نوموړي دغه شان وویل واک تل پاتې نه وي، نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایي رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي، وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل. د دغو کارپوهانو له ډلې داود معیار وایي دغه اختلافات د هغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي.
د شرایط فعلی افغانستان
په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو، دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کېږي چې زیان یې ملت ته رسیږي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هر ورځ په حکومت له دې امله انتقادونه کېږي. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست تر اوسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. زما همکار محمد نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپوه صدیق پتمن سره د سیاسي مشرانو او د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي پتمن د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو شته اختلافاتو ته په پام سره ویلي چې د ملي یووالي حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی، نه د توافقاتو پر بنسټ.
اساسا دا دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترکه کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي، یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره. مګر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري، هغه خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپل منځونو کې مجموعه توافادار پاتې نه شول او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مجموعه توافادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي، او د دوی ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي، او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناشتي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي. هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پتمن صاحب، د اختلافات هم د تکیستاسو معلومات څه دي؟ د رهبرانو د حکومت ترمنځ څه دي؟ هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکیو پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دوی په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول پام دې چنواهلو کې تیر شو چې دا مقرر کی، دا منفق کی، دا لری کی، بیا هغه یو د تسمره وفادار دی، د دې دلو تسمره وفادار دی، د تسمره امکانات راوړې شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پام دې باندې مصرف دي، په ملي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، او هغه ډیر څه چې د ملت لپاره زورون کړي هغه د دروغ او هوایی پروژې دي چې د حکومت هر ورځ باغې باندې شوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته. هر ورځ زمنګ اقتصاد خرابېږي، هر ورځ زمنګ د خلکو ژوند خرابېږي، زمنګ د خلکو د سرحان خالی دي، د تاریخ 300 نه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن سه پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي او هم اجرایی رئیس دا سی ویل کیږي چې د غوی د خبرو یو برخه چوا کنه ګویان وي او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې. تاسو هم دغه یو څه حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي، او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري، او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه ده، د کار کولو په لحاظ متحد نه ده، او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه ده. نو په دې لحاظ باندې اول کله چې د برنامه خبره کوو، خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ګورئ درې نیم کال کې هیڅ شی مونږ نشو کولای، په څلور کالو کې تر دې وروسته هم دوی څه نشي کولای، ځکه وروستی کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
د چارو کارپو صدیق پتمنو چې ویلې د ملي والی حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، خو د ملي والی حکومت مشانو تل بیا خبره کړې چې دوی په خپلو چارو کې بریالي دي. اوس هم په همدې موضوع د کابل چاپ ورسپانو کتنه کړې ده، او دغه مسایل تر ډېره حده پورې البته د افغان چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات او خبرې دي یو بل ته کنایې دي، دغه مسایلو ته کتنه کړې ده او دا مسایل راخیستې دي. بیا به هم نسیم شفق ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورسپانو اړولې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د نهوشتمې کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله په کنایا کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیه څرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایه رئیس عبدالله د برښنایي تذکیرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران دا هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل په لور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستې چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست یې خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمیر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلی په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبري وکړي او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یو پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلی چې له مخالفینو هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پانا کې هم ازادي رادیو وسره www.facebook.com/ازادي رادیو پته ده. زموږ د ویب سایټ ادرس هم ځان سره یاداش کړئ www.azadiradio.com. په دې پته کولی شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب زموږ په ویب سایټ کې ولولئ او ځینې ویډیوګانې هم وګورئ. اوس هم رضوی وی بلې موضوع ته. ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن ورځ د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته تللی دی. دا چې دغه سفر جزئیات څه دي، هلته به په کومو مسایلو خبرې کیږي، حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات به سره شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني.
بلې سلامونه وصال صاحب تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن سعودي عربستان پلاسمینی ریاست للی. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه سره مشي به مخ کې د خغلی اتمر د سفر پر به خبري وکړي. ټاکل شوی چې خغلی اتمر به د سعودي عربستان له لوړ پوړو چارواکو سره د مهمو مسایلو پاړه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د اقتصادي همکاریو د پراختیا او نورو مسایلو پاړه بحثونه ولري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی قادر شاه همدارس دا خبره هم وکړه چې هڅه کیږي د اقتصادي برخو ترڅنګ د سعودي عربستان د همکاریو د دوی د سعودي پانګوالو د دوی توجه هم را جلب شي. خو تر ډیره پوري د حنیف اتمر سفر د امنیتی همکاریو پر اړه باندې متمرکز دی. په ورته وخت کې یو بل باوري حکومتي سرچینې به ازادي رادیو ته ویل چې خغلی اتمر سعودي عربستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په هدف باندې دغه سعودي عربستان ته تلای. خو تر اوسه پورې دغه موضوع یعنی د دې رسمي تایید نه دی شوی، اما تر دې پخوا هم داسې انګیرنه وی چې د سعودي عربستان د افغانستان په جګړه کې او یا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل لغه مهم رول نه دی لوبولی او دوی باید دغه رول لوبولو ته وهڅول شي. بلې وسال سي
ډېره مننه کو پر دې صاحب کور ودان. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمیر استازو ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د خپل مغرضو اهداف په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغون شوي وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو له امله تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع لا قوي رنګ واخلي. د مدني ټولنو استازو د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د ملي وحدت په حکومت هم غږ وکړ چې د لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمیر استازي وایي د ګڼو نورو ښېګڼو تر څنګ په دغه هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتونکي دي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وویل چې د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو دریځ معلوم دی او دوی به د یو شمېر کړیو لخوا چې د یادې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي ودرېږي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي دغه ملي پروسه باید نور قومي رنګ وانخلي. د تبعیض ضد سټ مشر راهیل جعفری چې د نورو پاستازي توبې دغه پریکړه لیک ولوس په یو برخه کې راغلی وو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخش
مدنی بنسټونه او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځوانان د برېښنایي تذکرو او د هغې له مخې د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په لړ کې له حکومت او اړوندو بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنایي تذکرو پروسه ژر تر ژره پیل کړي. موږ له حکومت او مخالفو اړخونو څخه د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شو ستونزو ژر حل غواړو او پرې به نږدو چې ملي گچه د زریو مغرض کړیو د غختنو قربانی شي
های بعضی افراد مغرض شون.
د مدني ټولنو د استازي د اسمال د برېښنایي تذکرو د زر ویش غختنه کوي چې پارک کې د برېښنایي تذکرو د ویش د بایومټریک او معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده. د جمهور رئیس دوایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پورس په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نوې فصل پیل او د افغانستان اوسیدونکو د لمړي ځل لپاره د معیاري تذکرې ځختنان کیږي. د لیکلي د لوړ پړو چارواکو او سیاسي شخصیتونو باندې متریک روان دی او حکومت د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه جدي عملي کوي. خو اجرایه ریاست بیا په همدې ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه ډېر بحث او دقت ته اړتیا لري چې په اړه یې باید لومړی ملي اجماع رامنځته او بیا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. دې ته په کتو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلافات نشته، ولې ځینې کړي د خپلو ګټو په خاطر د یادې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او لانجې پکې پیدا کوي. د عدالت بنسټ استازي حمید وردګوي خلک د خپل اوږدمهاله ګټو په خاطر هم د برېښنایي تذکرو د جرويش غوښتونکي دي.
امروز یې بحث په کوم اساس اوردن مطرح ساختل؟
دوی د مخالفت د بحث په کوم اساس رامنځته کړي؟ دوی غواړي خلک تر راتلونکو شلو کلونو پورې د معیاري تذکرې او هویت څخه به برخې کړي. همدا دلیل دی چې موږ نه شفاف انتخابات لرو او نه هم داسې امنیت چې د جنایي جرمونو مخه دې ونیول شي. موږ له دې اړخه ډېرې زیاتې ستونزې وینو.
میرمن وردګ له سیاسي ګوندونو د ځوانانو له شوراګانو او مدني بنسټونو هم غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ژر ویش په تړاو خپل غږ پورته کړي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر لننګرهار والی سره د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. سلامت زمي د یکشنبه په ورځ دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پروګرام هدف په ننګرهار ولایت کې ارزښتناکو کښتونو ته د بزګرو هڅولو او د کوکنارو د کار مخنیوي ده. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول، بازار موندنه او د کوکنارو د کښت په زیانونو د دوی پوهول هغه پروګرامونه دي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر د یکشنبه په ورځ د ننګرهار لوالي سره په دې اړه د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو په نامه د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. اغلی عزیمی وویل په ننګرهار ولایت کې دغه پروګرام د پلي کولو هدف ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
در این برنامه ما متحد هستیم تا حکومت افغانستان و سکتور خصوصی
په دې پروګرام کې موږ ژمن یو چې افغان حکومت او خصوصي سکتور د متوسط بزګرانو لازم ملاتړ وکړي څو د بدیل معیشت د پروګرامونو د طرحو لکه کښت پروسس او د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې لپاره هڅه وشي د کوکنارو د نامشو اقتصاد مخه ونیول شي.
دی وویل اوس به دغه پروګرام د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو اچین، چپرهار، روداتو، شیرزاد، کوټ او خوګیانیو کې پلی او وروسته به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د میرمن عظیمی په خبره په دغه محصولاتو کې ډیر پام ارزښناکو محصولاتو لکه پنبې، بادام او تازه میوو لکه زردالو، انځر، انار او داسې نورو ته شوی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام ته 2.15 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي او تر 2020 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي اوس د هیواد په شاوخوا 21 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د راپورونو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي دي. ورته وخت کې د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار عام خلک، دینی عالمان، سپینګیر او بزګران د دغه پروګرام عملی کولو ته ژمن دي او غواړي چې ولایت د کوکنارو له کښته پاک شي.
مننه چې زموږ سره یاست. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام وی ل خپل دند لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلی خدام چې د ولسمشر فیصله لمخې پرون دغه ولایت له مقام لری کړی شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمی ټاکل شوی، نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورو ورو د جګړې له لومړۍ کرښې لرې او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. احمد برمګ دغه څرګندونه نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټول 6 سپرلۍ وژل شوي ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرایل له پوځ په بریدونو کې 2 فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنه کې 4 اسرایلي سرتیري ټپیان شوي. د اسرائیل صدر اعظم د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوي. نوموړی دغه وینا یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا لوړ پوړي استازي خبرداری ورکړ چې تهران په منځني ختیځ کې یوه نیابتي ځواکمنه شبکه جوړوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت آفرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي.
د سپورت ورزنه هنداره. السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د الکوزي احمد شاه عبدالي د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 15 ورځې دوام وکړي او په خبره یې له دې وروسته به د الکوزي احمد شاه عبدالي سیالي پیل شي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې به د کابل په ګډون د 6 ورځو لوبډلې ګډون وکړي. د فوټبال د غوړ لیګونو سیالي په لړ کې د 12 کلنو او 14 کلنو د غوړ لیګونو ترمنځ سیالي پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر تایر روفیا ته د ریټ ویل چې د سیالي په ټولو ولایتونو کې تر سره کیږي چې په خبره یو میاشت په دوام وکړي. نومر زیات کړ چې د سیالیو پایلو به په مرکز کابل تر سره شي. او سره خبر ده چې د سویلي کوریا د جرمني اولمپیک سیالیو په نهم ورځ هم جرمني د سرو زرو، د نهو او د سپینو زرو او برونزو د څلورو مډالونو په ګټل سره لومړی مقام لري. د جرمني ورسته ناروی د سرو او سپینو زرو، د اتو او د برونزو د 5 مډالونو په ګټل سره دوهم او هالند بیا د سرو زرو، د شپرو او سپینو زرو 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکر شو معلومات لمخې د 2013 کال په جرمني اولمپیک سیالیو کې له دوه هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبي کوي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفه اوریدل شي. اوس هم تاسو د انصاف پلټ کې د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه ووري او ماته تر بلې خبرونه اجازه ترکړی. خو وخت
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالغفار متین په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د شیرخان په بندر کې د د شپې ته جریبه ځمکه د کندوز والی اسدالله عمرخیل په زور غصب کړی ده. دا موضوع مو د کندوز له والی ښاغلي عمرخیل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ځمکې د مدعي او ورپسې به د کندوز د والی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ستا نوم څه دی او د کومه ځای دی ټلیفون کړی
زما نوم عبدالغفار متین دی ما د کندوز ولایت د امام صاحب نه ټلیفون کړی تاسو ته
په څه خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی
ما ازادي راډیو ټلیفون وکړو چې په شیرخان بندر امام صاحب کې زما ځمکه ده په 1980 کال کې د یو فرمان مطابق اسد الله خان متین دا غورونو او متعلقینو ته بزمکه ورکړل شو چې په هغه کې په تجربه بزمکه د اسد الله خان متین بزمکه تیر میزان کې والی زوی زید محدیدین او داغه رینجران او داغه ټانکونه او داغه عسكر په دغه بزمکه باندې داوا وکړه او منګه د کلی هغه مشران ورلو دا والی صاحب محترم په دغه ورځ کې په حج کې دوباره بیا والی صاحب ته موږ ورلو چې والی صاحب محترم دا ځمکه مونږ ته راکړی شوې ده په یو فرمان تحت او دغه شپېته او یو کال مونږ په دې ځمکه باندې ناست یو
یو شی اسناد لري قانوني اسناد لري
مونږ د دې ځمکه مکمل قانوني اسناد چې هغه فرمان دی ظاهر شاه مونږ لره کړی دی دغه فرمان زمونږ سره موجود دی دغه املاک دغه وخت زمونږ سره موجود دی زراعت اسناد زمونږ سره موجود دي دا ځمکه تر اوسه پورې مونږ کرلا هیڅ قسمه مشکل په دې ځمکه کې مونږ تر اوسه پورې مخامخ شوی نه و
دا سو جری بزمکه ده
دا اوس فل حال شپې ته جری بزمکه ده سیبا
یوازې استاد او کتا سر نور خلق قوم دي شریک دي
دا شفت اسد الله خان متین زمکه ده چې زما پلار دي او دا نور شپږ سو شپږ جری بز چې دا د دې ټول د متعلقین زمکه ده پدغه د کی جماعت ته پدغه د کی کله ده پدغه د کی زمون خلک دي لیکن والی پوي چې زما په یو سړي باندې $30,000 او هغه $30,000 په بدل کې د سړي مال د ازمه کرا کړی نو موږ والی سره چې والی سره محترم تا په کوم اسناد باندې په کوم سلاسه او محاکم باندې تعالی دا فیصله چې تر کله چې ته د ازمه ک په خپل نوم باندې کې او کنځلو فصل ولاړو د مې فصل ولاړو هغه واغسل کوټه وران کړی د قانې وشړو کوم بنیاد باندې پارلیمنت کې مونږه اریزه وکړه اسد الله وفا صاحب ته مونږه اریزه وکړه شورا امنیت ته مونږه اریزه وکړه ریاست جمهوریت ته مونږه اریزه وکړه خو والی صاحب محترم دی او دا غزمه کې زمونږه مکمل نیولې ده
د سو میاشتې کېږي چې
دې په تقریبا دا د میزان د میاشتې نه دی دا عملو کو 15 کسان ما دې نه کلی مشران بوتله دا مشران ورته وویل چې والی صاحب محترم په خپل سپین جامو باندې داونه مخدا ورغانه وهل وته ولیکل چې ته خو رئیس جمهور نماینده یې دی نماینده سره دا خو نه کې خپل نه کې ځای راځي او دا د خلکو زمشي نه نسی
ها دا والی چې د زمکه نیولې او وای چې په یو بل سړی مې سلويخ لکه سومره سلويخ سلويخ زر ډالر قرض دی نو هغه قرضدار تاسو سره څه تعلق لري سوګ دی
دا د تمیم مرادی په نوم باندې دی چې دا قضایي دولت ته د کندوز فارنوالي دا املاکو دا یو یو فریکر مو تا کړه د ګرځولې د خلکو په ځمکو باندې د خلکو په کورونو باندې قوالې جوړي په دغه شیرخان بندر کې چې دا ثابت کړه چې د سنی مرادی یو خاص کې ځمکه په دې باندې دا څه جریمه چې هغه بوله موږ ورکو سنی مرادی دغه د علاقې سره نه دي والی صاحب محترم ته ما وویل چې والی صاحب ته خو زمونږ د پلار په حیثیت د باید چې ته زما د قضیه وڅېړې ما ته دغه انصاف را د دې په ځای چې ما سره انصاف وکړي ته زما سره دلایل وایې د هغې په باره کې
ته وویل چې عریضي هم کړي ریاست جمهوریت هم کړي او ارګانه محل ته هم کړي او شورا ته هم تللي یاستئ نو دوی خو بس احکام ورکړي دغه احکام هم بېرته وړي والي ته هم ښودلي
والی ته موږ نشو تللی والی په خپل آپ دا حکم کړی دی چې دا عبدالغفار متین په د کندز په دروازه را ننوته دی ونیسئ او دی بندي کړی مشرانو جرګې ته تللي مشرانو جرګې زموږ دغه قضیه لوی ښاروالۍ ته ولېږله
مشکل به مطرح کړو یو ځای ته به یې ورسوو
ډېره زیاته مننه خیر اوسئ
د انصاف په لټه کې
د دستون زما د کندز لوالی خاغلی اسد الله عمر خیل سره شریک کړه.
بلې
عمر خیل صاحب आवाज مې اوري؟
اورم اورم.
عمر خیل صاحب آزادی رادیو یو ماشين لري اوټومات پکې د خلکو شکایتونه دا شان ثبتيږي. یو کس ټلیفون کړی دی او پتا سه ادا کړی دی. ولی صاحب یو نفر دی د عبدالغفار متین په نامه. د امام صاحب د کندز نه ټلیفون کړی شیرخان بندر نه. او د ویلی چې جناب والی زما شپېته جریب از مکه غصب کړي په دغه سیمه کې ستاسو نظر مې غوښتو دا رښتیا ده دا غېدا
رښتیا خو څه کوي چې لغلط نن پس یو نصر دې ور اوچته ده د په یو جعلی فرمان کې یو څه مکال ته توکړی و او اغاز مکه ټول بالکل غلطه او د غصب جلوګیری منګه وعده کړی ده د تعهد لخپل شخص رئیس جمهور سره لرو چې خلاصہ هر غاصب چې پار عنوان باندې یو متر نه نیولې تر یو لک جریبه پورې چې اجازه نه ورته ورکو یو سړی چې په خپل د غصب په مقابل کې جهاد اعلان کړی نو هغه خپل غاصب نه وي
د غزمکه تاسې حکومت ته راوړوله او کنا تاسې شخصي خپل ونیوله
د دې قطن زمکه الته نه لري 1500 جریبه زمکه په یو ځای کې تاو کړی ده او خلاصہ هغه ټول ان شاء الله رحمان په دای نزی ورځ کې به هیئت کلاسي او به ګوري لاغره به هم د اخلاصي
مولوی صاحب دا وی چې په دیار لسو وسلوي ختم کال کې موږ ته یو فرمان راکړ شو او د مرکزی دولت نه دا 1500 شپکسو جریبه زمکه لیکن دا شپې ته جریبه زمکه زما د پلار ووي
د پلار امزل تزمکه نه لري او د هم نه لري او دا جعلی فرمانونه ډیر خلک راوړي دي خو تر اوسه نه دي تطبیق شوی
به عمر خیل صاحب دا
څنګه یو نه تطبیقیږي ان شاء الله
ولی صاحب دا وای چې یو کس ته د سمیم مرادی په نامه او ولی صاحب ویل چې زما په سمیم مرادی سلويخت لکه ډالر قرض دي زکه د ازمکه مانی ولی
دا ټول افواهات دي چې دا سړی وای سمیم مرادی درسته ده چې یو تجار ده ما سره یو باملې درلودنه په یو یوم کال کې درې محکمو فیصله کړې ده هغه ځان ته خبره ده او دا ځان ته خبره ده چې کوم شی وایي ده بالکل یو غلط راپور ده ډېرو جایو ته یې داسې غلط شکایتونه او غلط ذهنیتونه ورکړي دي دلته راغلی یم ما سره ناستم ما ورته وویلې که چېرته په واقعیت څه شی ولري هېڅوک هم در سره خرابۍ نه کوي او که چېرته څه شی نه لري نو هغه که ته په ووایه چې زه به غصب کوم او په دې کې به زه له مختلفو جایو نه هر څه کوم هېڅ شی هم نشي کولی یو متر ځمکه هم چې در سره غصب وي هغه در راګرځو
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که دا راشي او ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او اسناد وښيي او قانوني سند ولري څه برخورد به ورسره
وکړي اسناد ولري د افغانستان تباه ده د موږ سر سترګې ده د حکومت ټول په خدمت کې ده زه په خدمت کې او کچیر ته دی وای چې په غصب کې ولا ما نه تیر شي زه زاید فنان درته درکوم چې یو متر زمکه برانه نه شي اخیستلی نه دی دولت نه دی شخص
ډیر زیات تشکر جناب والی صاحب
خدای سره دا عهد دا او حکومت سره مم پاول ورځ چې وظیفه اخیسته دا متعود ده یو نفر غاصب هم په دې ولایت قندوز کې چې واس نه کار وکړي نه پرېږدم
ډیر زیات تشکر
ځوان دی اوس
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو عزتمندو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندوز ولایت یبو بوسیدون کې شکایت کړی چې شپې ته جری بزمکه د کندوز والی غصب کړی ده او د کندوز والی وویل چې د زمکه نه د غصب کړی بلکې مدعی د دغه زمکه قانوني اسناد نه لري او د دولت په ملکیت کې شامل شوی ده د کندوز والی دا هم وویل چې که ادعا کوونکی قانوني اسناد ولري د ولایت مقام او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري. درنو اوریدونکو، د خبرونه په داسې حال کې خبریږي چې د شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه اعلامیه خپره کړه چې د کندوز د والی اسدالله عمرخیل پر ځای نوی والی ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده. په قام چاپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0-2-9-9-5-3-9. اوله شماره ده 0-5-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورکو عزیزانو په اعلان کې نه پاغه بلې د شنبې کې یو سړي خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولیس چرخې په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ما سې هغه سړي پیغام په ډېره روانه د شنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته در تخبروم. هیله ده چې شمیره در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله مسؤلۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ماما یم. دا زرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. او زه خپل قریبانو ته زه ماما دی علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلا کې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-1-0-5-1-3-8-8-8. د خدای په امان.
انو مې بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زره خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان پر د سار په اته نه بجو باندې تاسو کې بلان ولي چې دا له روکو کوم زه زول کلاس افلا یې سره نن زره شل کال له مخه ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړ دی چې په کندهار کې د وسوسې یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نن زره شل کال کې دی د لیرې په کندهار کې. نو ورو کې چې تاسو ټلیفون نمبر یو مرته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترم دوست. تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونو کې به بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم، یو نفر د خندق په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د خلاط د خوادي او مل رازما د خوننی دي د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په یاد له معلومات غواړي 0-1-0-3-3-3 باندې اړیکه را سره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په یا عبدالله په نامه باندې یو هلک پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی. په کام زوري که څوک زما غوري ما سره دې پداس مې را تماس ونیسي 0-1-9-5-2-20-1-7-2. سلام و احترام.
السلام علیکم،
زبخنه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدون کوي، هغه قربانو زنګونه راویل چې بیا ما ورته وویل چې غزیت هم درلېږلی ده، هغه بېرته د لیا راغلی ده، نو هیله ده په شماره باندې زنګ راته ووایي. صفر اویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا، صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلام علیکم. زه زما د ورور په ولاد کې یم، هغه د جبار زیالي سکار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دی، چې زما شمېره ورکړل شي ښه به یې زه بیا زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانوالی ما د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کان ښایسته کړی نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم، خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093 9 4 3 9 8. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم، نوم یې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده، سره یو 500 کال به وي. تقریبا ډېر سال مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت تېر کړی. اوس راغلی په کندهار کښې، دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي 0320 8 6 15. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی، تقریبا د 80 کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاسیپلا یم، کله وایي زه د دغه یم د کندهار یم، کله وایي د هلمند یم. او د مخ دوه غاښونه یې غټ غټ دي. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دي، زه د کلاسیپلا یم، کوم کاکړ یم، هر ځای هم وایي چې زه کاکړ یم. نو زه دغه څوک د هر چا کښې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي د 40-50 کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي، دا اوس جلا شوی دي. نو ته کولی شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکې ونیسي. عصمت آسیم باندې ما دلته کوم زه تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم، بیا دې زما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر 0 200 1 41 6 8. پاکستانی بار 0304-33-22-88. دغه زما نمبرونه دي. ته کولی شې که دغه نمبر نه ملاوېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسي. دغه تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کړی دي زه کوم خدای خواري خلک شاید وکړي. نو زه دا کولی شم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-6-1. یو وری بیا وایم 0-00-2-4-3-6-1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-1-15.
د دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د کشمیر مو وریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو وورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ د اقازو په نامه د سایجان په د لسکلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورګ دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورو د نادر بادر قادر د دیو د اقازو دی نو دا پنځه د ښکارا کې چې ورګ دی نو تللې د دغه دشتیا چې ولو پر دشت ته وتلې دی بالا د خور د کور تر غلې د خور د کور تللې مخ پر کور باندې بالا بیا درکسه و دې هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دې ماته زنګ وو یو جهان مننه 5000 افغاني شیرینه ده والسلام.
اره سلام علیکم. پیغام دا دی ورته چې زما د امزي ورخصه و دې د ښکلا کې دې امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورخصه و دې او دا چر څونه پیښې وړي زور کوم او دغه ورته چې دغه تغه معلومات خامخا ما پیغام خامخا سپکی
دا زاده رادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. ما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نه وتلې اسبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کور بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پنا کلار موټار چا لیدلې ورسره یو خو ژمی را ساړه دي لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پې وکړي زه یې تاوان ورکوم او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 4 4 9 5 3 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 3 و سلام خدای دې ډیر خیرونه درکې دغه لاته دغه اعلان راته نشر کوي خو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیری اوسیدونکی یم. استخان میږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومیږي. د ډیپلوماټ کې زنا درکه دی، د اجی کاسم زوی دی، د جامین الله کا وراره دی. کده زما زغ اوري پلار ډیر پریشان دی. پس درا چې کوټه او کچا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري. په دغه لمبر دی رنگ راته وای زب شوای زلی ووایم 0 1 1 2 3 4 یو ځل بیا شمارم 0 1 2 1 2 3 4.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې مری وانه کورکټ چې د اسلامه نامه باندې چیرې او ته د غوښته چې څنګه درولې او چې زنګ وخت باندې ټلیفون باندې څوره ما زنګ ولې دي چې زما ظاهر او په نو فرې کده اشمره مې تما سوچ دي چې څنګه په څنګه نه مرسته وکړي چې څنګه دې تقریبا د نوم څخه ده دي په دغه شمه زما سره تما سوچ دي 0 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
روزی محمد اخلاقی هم دل من ولایت نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدونکو هم په حال ستاسو سره دل من ولایت مرجی ولسوالی د پساو د سیمه څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي د یم ورور دی او یو می اخشه دی اخشه می سردار محمد نمیشه د پلار نومی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیشه د پلار نومی محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دی ار یو لک فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لک ولی جان او سید نبی
نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل راشه خبرې یو بل چلدلي دا دوه کال درې میاشتې کېږي د کوره نه درک شوي د ټلیفون په همدې شمېره د زنګ وي 0202-1-0-9-8-5 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202-1-0-9-8-5 نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان.
السلام علیکم آزادی رادیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0-2-1-1-0-5-0-2-5.
ته د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګریشتو ولسوالۍ د نهر سراج تلو کوزو د شخص زما نوم بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل د اسلام احمد دی موږ یو ورور ورک دی دا دیرش کاله یا 15 کاله کېږي چې ورځ دی کچېری یا د اسمه زما ځا خپل اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راته ووایي زما نوم دغه 0-0-4-4-2-2-3-4.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت خبره در سره کوم زما د مازی د مګول نیږي د درې میاشتې د کور وطن یې سیدرې پلاریا کار مې کولای د خبره د په دغه شمیره د مست معلومات راک چار ځای هر مسلمان ورو سره یې 0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنۍ ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بل خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل.